درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د ملګرو ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واکلاندی افغانستان ته شړل شوی، د شکنجې، توقیف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنرۍ په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنوشګیو د شکنجې، وهلو، اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوي دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللی دي. په راپور کې هم دراز راغلی دا موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونه لیږل شي چې د شکنجې، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غزنوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل اکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غزنوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دیني مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غزنوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزنوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزنوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیرې ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیرې ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم دې هیواد ته د یو ورځنیو او شل اوور سیالیو لپاره سفر وکوي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنجشنبه په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکوي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیمایی که انگلستان تا ولاده شی او حالتا با دره تست لوبی وکوی. هم دارست ده هند و سریلانکا لوبدلی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور با توب کوی، انگلستان تا با ده یوریزنیو او شل او وره سیالویو لپاره ورشی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی په چپوکی پروگرام ته مو شراخلاص زیس متصاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبرې کو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما هم درازوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خپور شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه ژغورل. په راپور کې همدار از راغلي چې ښځې، نجونې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکوونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي، ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړي وه. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب، وساخني صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې اوس دی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقونو د کنونشنونو د اصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزی ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله دا ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان د راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اګست 2021 نه تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دوی نومونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وای چې د یو په بندخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د کې 1500 کس خزی دي چې الته د بندخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوی دي وژل شوی دي شکنجه شوی دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وایي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا فکر معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چلتا حاکمیت دا قانون وجود نلری اصلا حاکمیت خو پخپل وجود نلری. نو دا دیو بس رخوا خدا که خوا خدا وی نو یو چوک عادی نشی که ولی چی یو چوک ونی سی اغا شکنجه کی وی وجنی یا انتقام تی واخلی.
بله دیره مننه کرودن مختری چه شاغل صدیق منصور انصاری تورشو ده شاغل اساقزی نظر با وابرو اساقزی سه ستاسو نظر دیو نما دی راپور پ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډېر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا محترم انصاری ستا محترم موجودون بله. تاسو دا سوال محترم مخیر صاحب دې خزواب کو مگر اصلا زما پان دا اړینه ده چې په دې پوه شو چې افغان بلې مهاجر کېږي نورو مملکتونو ته ځي. افغانان د جګړې د بېوزرۍ او سیاسي ځورونې له امله مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي او دوی نورو هېوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بیرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه بې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بولون کې چې په پخواني رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته
چیرته دا سیوی خو ډیر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتشول لوغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی فعلان کړی د خو هغه څوک چې په داخلي کې پاتې دي او موږ تاسو اوریدل دي چې یو تعداد زیات د پخوانی دولت تا وزیرانو دوی هم بیت افغانستان تا تلی دلتا اغوی سره افرادش کرده ده جوان کهی. زبا دیده افغان ده ماجیرون فقط یو زوان یو زنده ده داسته وای با چه دوی سنگه پا افغانستان که ده بینه تی. پنامه ده نصر الله یو زوانو چه ده تالی میافته ده لغمان ولایت رو او ده یو کتا سخونده یو شورالیست رو د شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. د مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره بیرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغلو څو ورځې وروسته د هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کوم نور کورنۍ دغې نه درلودل دښمني د بشکار سره نه درلودله بلکې یو د مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډېری افغانانو اتم مړي پیدا کېږي بغیر دې نه چې دولتي ونیسي یا ووژل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر دینم دا چې هلته وژل کیږي، هلته پیسه بچن کیږي، د دوی د روغتیایي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایه کیږي، او دا یو ناورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانت اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحت سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او همدغه مملکتونه، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارت د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته کلتوري سیستم دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید وشي.
بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي له هغوی سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوي چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، تر سره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتي مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي طرفګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامي برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس پر باندې بر شي او یو عکسالعمل واخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس بېرته رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړی وي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یوناما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره یا د هغوی له خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ته ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه حتی کریمی ده حکومتی امکاناتو نا استفاده کنید، خو ده حکومت پالیسی پلویا که داسی نشک ساده که ده یا چطور روز ده شواهد ندی اولان کری که ده پالیسی ده ده طول ده پارا رسیوی که ده دول خلق رازی ده وی سر باید ده دول کلان بوشید.
درست،
یعنی کلان اکلا ممکن ده قدرت ناسو استفاده شوی زینو لسوالیو کی حتا زینو خارونو کی چاگه باید تاقیب شی، همی ملگری ملتونه دو حکومت سر تاقیب دی، هم حکومتی او اماراتی داری داگوی دو مومی افی دالری او ایچی مکتولو تاسوا کری داول عمل یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډېر مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایئ چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خلاصه چې هر حکومت او نظام چې بي هغه فونشي کولای شي ټول ملت بندي کې هوجنی او لمنځه ویسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دیو آفد کنډ احمد عافی نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې هېڅ تحقیق یعنی صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسی ویډیوګانی لیلی چې په وو کې خلک غو پکړی دی او هیڅ به هغه ته جزان دا ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسی اشاره هغه واقعیت ته چې په لومړی ورځو کې شوی دی، یعنی
دا په ورځو ورځو کې په نګرار کې تاسی ولیدل چې کانال کې د خلکو مړی را پیدا شو. یوازې د کارمې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جلال آباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادعا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي تحقیق چې شه ده، او که نه د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا د یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې صحیح ده دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې، او په نورو مسایلو کې. ځکه ته که حتی په انجی او کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زمونږ د طرف نه کلیر دی او تاسو کولی شئ چې هلته دا ونیسې سره. نو چې بیا خلکو ته دغسې زمینه مساعده نه وي او فقر وي، دا پخپله نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه دپاره نه، بلکې ټولنې دپاره، پخپله د حکومت دپاره او د نظام دپاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي. ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکي امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغسې یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلاتو سره وي، دونه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بېرته وطن ته راګرځي، دا پخپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانانو دپاره، هم دغه کورنیو دپاره، او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دغه کسان چې بېرته ګرځي، د دېو هغه بشري او فزیکي امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش نه هغه فقط وخته چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکم کیږي او بل پر دې اعدام
یعنی دا بیا خل سی تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خو نو لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي و په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټوله باندې هم باج دی نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ ګوري دا ښه خبره ده اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره
بل ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشری د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو اچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي یو پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي
د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک یو اصولي دریځ ونیسي هغه هیوادونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوقو ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جګړې شړل باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او هلته ونه شړل شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې وو دا صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه ورځې تنه دغه تېر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا د دې اړخو چې طالبان د سفارت او دونکې قونسلګری طالبانو ته وسپاري د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ خپل رسپېکټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې دربان د قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز کړی وو یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه دی لکه چې مخکې محترم انصاري صاحب دا تشریح کړه د افغانستان د اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجرنه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ته نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژله نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسي کې وو مخکې به وویل دوی د امنیتیک سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو بیا هم دا تکرارم چې د دې د استفاده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بیرته درولی دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بیرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وده په افغانستان کې په دې شکل دوام لري. زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې بازو کې د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله، ډېره مننه کوربدان. انصاري صاحب، ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست، وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي یا امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغه د هغې عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجدد اسکان، د دوی د اقتصادي، علمي او فرهنګي او کلتوري مسایل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغوی خپلې ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرده روان دي، د تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړی و، کېدای شي ستاسو د خوا هم خپور شوی وي، چې د روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مه د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لویه ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي، یوه اقتصادي، او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، یا د دوی د لونو او د خوانځو بومندو د زده کړو او د کار مسله ده، چې دلته د نجونو په تعلیم لښبګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او بندي نه پوهنتونونه بندي، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بندي دي. دغه یوه جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خوا ترکیې و ده.
بله، انصاري صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر، اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو، خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دغه ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلي دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لب اوښتي وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کار او د روزګار درکم نشته او د تعلیم درکم نشته، خصوصا دغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وی و ډېر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ. بله اوسې اورو مهرباني.
نو طالبان داسې غواړي چې ونمود کړي چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او غواړي چې په دې شکل کېدای شي چې دوی د انزوا حالت نه ووځي او دوی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپېژني. زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دی، هم اقتصادي مشکلات شته دی، هم د اډاپټیشن یا بیرته د خلچ بیرته د نورو هیوادونو راځي. لکه تاسو ودې اشاره وکړه چې د افغانستان دغه سره ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاری سیم ورته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیونه کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغستی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک به خپل کورنۍ سره وکړي. نو ان دغه بیت په دغه کورنۍ باندې بیت یو لوی بار ده او یو مشکل رامنځته کوي. او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېته استخدام شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کې د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت دی او هم رواني امنیت دی. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت دی او بس ټوخل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغسې کتلوي استخراج یا لیګل بیرته د خلکو دا ډېری ستونزې، یعنی ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي، امنیتي ستونزې رامنځته کوي او اقتصادي ټول ورسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافیه سره بلد دي، نه د ژبې سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره، نو دا هم به هوا پاتې. نو د دې اوسر نوش په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېره مننه اسحاق صاحب. له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یوه کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتېږي د دوکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري، او کنه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د دې یو شری دوه یا زیات دي نه ده دي مجرینو بیرته تک افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې. ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړ، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشه کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږه ښه کړي او بېرته لږ پیسې وطن ته راوړي. خلک چې وتلی دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي، او هغه ځمکې چې خرڅ کړې وې د وتلو دپاره چې اقتصادي وده ښه کړي هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت د هغه چا دپاره چې هغوی خولي پټې وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورکړه وراکه په عرضه او تقاضا باندې مخکې ځي. دغه چېرته چې په یو مملکت کې اقتصاد دولت د خود ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو
توان نه لري چې هغه وشه کولای شي دوکاندار ته لاړ شي دا دینه مواد واخلي او دوکاندار وشه په دې کې ګټه وکړي. دا سود په افغانستان کې اقتصادي وده ډیره ډیره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدی مندي دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې به سبب ناامني ډیره شي، غلا به ډیره شي او خلک د خو په شان کې دیو بل په خلا کې د خلکو مالونه ته لاس واچي او هغه حالت چې په خو په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په خپله وختونه کې چې په غلاګان دي او څنګه ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله دي سي او کله ته بل غلو باندې سي دغه حالت دا ادغام د خلکو د ته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېر ډېر ستونزمن ده. دا د افغانستان لپاره څه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم بخیل شي او طالبان به په دې ونه تولیږي چې وشه کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خبره ویلې وختنه نخي سبب ویل چې دوی ورته هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلف انحناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر، د افغانستان د ژبې، د افغانستان په انحناتو باندې هغوی عادت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی لپاره ادغام کېدل په دې جامعې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې افغانان یا ماجرین چې دلته په آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي او شي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عدالت په شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویل شول دغه دوه تیاتنه چې ماسو که علت داده چې دوی دغه شل ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت داده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته دوی شرایط پس آمده اومده. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا به طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګ دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، دا خو یو مسله ده. تر خو دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو معلومه چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، د خپل داخلي ستونزې اوس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او دې لپاره چې خپل ولسونه قانع کړي، تاسې امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار همدا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغېستي دي او داخل چې بیکاري یې، نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغسې ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوی دی، او دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه دغه کسانو کوګو دغه افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به یعنی په خپل هغه د سیمې خلک ترسره کوي. ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دی، او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې یعنی ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت یعنی بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم یې ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دوی هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجرو مسله د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده، اما په دغسې کتلوي ستلو باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران دی د افغانستان دپاره، او دا به د ملکونو دپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وزي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلود. یعنی یوازې چې دې اقتصاد ښه شي، شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغسې ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ټرند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخې ونیول شي چې نور رانشي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسې وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا بیته وکړي، یعنی دا وسلم پوره یو مصارف غواړي. خو البته زیات اقتصادي مسله نه ده، په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ټرند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغسې یو پالیسي رامخې کړل.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډمونه اوریدونکو ته وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. لا موضوع خو خبر یاست. سلامت اوسئ، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم، داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې شو د اقتصاد سره برابر، نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل ستا د کار په برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دنده یي، دغه نور مهاجر چې راستنېږي دی به معنا په هغه دنده ښه پوهېږي. هغه هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دی وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخاره ده ښاغلی سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخې،
سلامت اوسئ. مننه، تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه اوسامه هم دیام د
تورو شاسه اوسامه صاحب،
ډېره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست؟ تاسو د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل
کاروان
سره
ښه طرح ما په یوه ډېر بخښنه غواړم. ما دا ویل چې ما یعنی ملګرو ملتونو خوند دلته یعنی خپل خبریالان لري، ولزپوتران لري، او د خلکو ته معلومات کوي، دلته استخبارات لري. خامخا انشاءالله رحمان داسې یو څه پېښه به څه وي، خو بیا هم د طالبان حکومت جدي دا وایي او واضح وای چاته به مشکل نه تیر شوی خو خامخا په دې جدول کې هغه تیر حکومت طالبان دي چې راوړي وس را اړي بالا څه دغه خاصه ده کنه د راخصه مصادق مانی چې هغه دلته ځینځین کړي یا دلته ځینځین داسې دښمنان لري چې هغه ماسې ورته پام چې راواړي باره کې نور مرګ و سپینجا و نور څه وته نه یا زورور خوتي یې یا دلته دی چې بلته ما سره جرمني ته چې د راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوئ چې زه په دې نظر یم چې دغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره یو روزل شوي کسان یې دلته یو جاسو چې د جرمني دپاره دغو ته زه بېخي اندېښمن یم دا داسې ډېر حجرې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران د خوا څخه راځي یعنی دا زموږ شناخته شته چې په فراه ښار کې یعنی په خوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 10000 افغانۍ شوی دی داسې شیان هم سره ګران شوي دي نو داسې مشکل ته خو بېخي ډېر دی خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دی دلته د هرات کې هغه د طالبانو دغه ول مسول چې په خواله ډېر زر و شپږ ډېر زر راتلل اوس 15000 سره راټیټ شوي خو چار څو نه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دی چې راځي به مګر خو زه په دې نظر یم چې باید چا سره زور ظلم ونه چې هغه باید محکمې ته راوستل شي که څه هم په دې باندې جرم یې باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي خپل سره یې محکمې باید ونه شي
بله ډیره مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بم و رو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته هم خدا پاک یو چروغ جوړ بس
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه
قربان تمه سلام تاسو میلمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ته مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي که د پاکستان ته راځي که د ایران څخه راځي د ته ز خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله م په دې باندې چې دلته زمر په مهاجرینو کې شش مسلکی مهاجرین ساتي مثال یا ډاکټران یا انجنیران نو د دې دراتګ تر په مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم تروان سازما د یو کشر رول په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجه شي وځه مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته څنګه بار ته برابر کې او د مینې اصول مزاینه وته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرین داسې سبا یې جمیره رواني د اصول مزاینه نه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر بعد حکومت پدې کې جدي وسی او د مینې ترتیب وته برابر کې سروان سره محترم
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسې اوس به ورشو ملمنو ته ایس اغزه سب د دې ورستی اوریدونکو د ورستی خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډیره لوی پیشه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره ستاسو تبصره څه ده
پرو که اجازه راکړي چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان دی افغانستان ته لیږي د وطن شری ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله دی دا ټول د سیاسي دغه لري د ټي ټي پی مسله دی زیات شول او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډېرې کړې او نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي خو دا تورې ولګو چې موږ کې افغانان دي او افغانان د حملې کې او دوی د تروریستي حرکتونو چې دي اساس د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا تبا یو ځې خبره غو په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم
په پوزس کله نيجي مې په دې کې شک نه ساتي او په دلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدوې په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید امانګي باندې تلوتل مدا یو تصادف بدون شک ځکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوبل چې د موساد په مسله کې دوی افغانان دغه کړ او یو خبره چې دی چې خپل ایرانان هم د افغانانو په صد باندې شول هغه ته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په صد باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه مدلو د ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونو کې لري د مهاجرینو په خپله باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله. اما اوس به ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم، دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو دپاره کور یا خیمې جوړه کړي او هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو نه ورین نه د ژمني نه ورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که تر دې کې ملګري ملتونه او دا نور هیوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا نه ورین به ډېر لوی وي. او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه دي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی و له نیکه مرغه په دې وروستي شیبو کې بیرته له سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې، خصوصا کله بشري بحران په اړه وایسې آیا کومې نښې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د مهاجرو د راتګ له کبله؟
بل نه پوهېږم چې ما څومره خبرې واورېدل شوې، خو زما وروستۍ خبرې همدا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډېری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي. او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته وبازو هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د مې تر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیاردونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي د کال تر پایه به څه حال وي. او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډېرې هغه ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کېږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکاریو هغه څه چې په کار ده چې د خلکو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې. په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو، د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپاري. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته ده، نه ده د حکومت کرسي دی او د لوی ملت سرنوشت تر پورې تړلی که هغه سیاسی او اقتصادي سرنوشت دی، که علمي او فرهنګي او امنيتي سرنوشت دی. یعنی یوازې فزیکی امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت. دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي، موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي، دا ډېر پورته تللي دي. ملګرو ملتونو
ډېره مننه. سلامت اوسئ انصاري صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاري، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډېره مننه چې په دې خبرونې کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.